ازادي راډیو ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې. نن دوشنبه د کپ 15مه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 15مې نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جګړې د مهارولو یوازینۍ لاره اوربند او د سولې خبرې دي. دا وروسته له هغه چې یو امریکایي پوځي چارواکي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په صورت کې چې د سولې تړون هم نوي سوی، د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوځ دوه جګپوړي قمندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کمو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. په برما کې له واکه د لرې شوي مشر آنګ سان سو چي د محاکمې بهیر د انټرنیټي ستونزو له امله وځنډول شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قمندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کمو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور مخه جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوې ویلي چې له طالبان سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستان وباسو. د په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تیره ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر جاوید احمد وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. خاغلی احمد له رویترز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د دې خبرو کوربه قطر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر طالبانو کافی فشار نه دی راوستی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیر کال په وروستیو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ خبرې پیل شوې چې تر اوسه دواړه لوري نه دي توانیدلي په اجنډا یې سلا وکړي. ښاغلی احمد وایي د سولې خبرې باید په یوه ثابت ځای کې ترسره نه شي بلکې باید په اروپا، آسیا، منځنۍ ختیځ او آن په افغانستان کې دننه په دورې ډول ترسره شي. نوموړي طالبان تورن کړل چې له 2014 کال راهیسې چې په دوحه کې دفتر پرانستل شوی دوی هلته ځان ډېر هوسا احساسوي. د نوموړي په وینا د قطر چارواکو هم هغه څه چې لازم و په دې برخه کې خپل رول جدي نه دی لوبولی او زیاته کړه دوی باید طالبان دې ته اړ کړي وای چې اوربند وکړي یا تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په متحده عربي اماراتو کې چې یو ځل د 2013 کال په دسمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی د افغانستان د سفیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښکاره کړی خو له دې مخکې ویلي چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی احمد له دوحې بل ځای ته د بین الافغاني خبرو د لېږدولو خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ترکیه د اپریل په میاشت کې د دا ډول یوې غونډې چې امریکا وړاندیز کړي او مشري به یې ملګري ملتونه کوي کوربتوب وکړي. د کندهار د کډوالو د چارو ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه 10,000 کورنۍ د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو د چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل یوازې 9,000 کورنۍ د کندهار ښار ته کډه شوي چې له 2,300 زیاتو کورنیو ته یې تر اوسه اړینې مرستې رسولي او نورو ته به یې هم ورسوي. خو د زرمینې په نوم یوې بې ځایه شوې کډوالې ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دغه بې ځایه شوې کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. جاپان له افغانستان سره د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د هغې خبر پاڼې له مخې چې نن په کابل کې د جاپان سفارت ازادي راډیو ته راستولې ویل شوي چې دغه مرستې به د ناروغیو د تشخیص، څارنې او د کلینیکونو د خدمتونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي چې په نتیجه کې به د مخنیوي وړ مړینې چې له ساري او د راڅرګندېدونکو انتاني ناروغیو سره تړاو لري کمې شي. د خبر پاڼې له مخې جاپان پر روغتیا سربیره له افغانستان سره د رغونې په نورو برخو کې له 2000 لومړي کال راهیسې د شاوخوا 6,900,000,000 ډالرو مرسته کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په برما کې یوې محکمې په مجازي بڼه له واکه د لرې شوې مشرې آنګ سان سو چی د محاکمې بهیر وروسته له هغې وځنډاوه چې په انټرنیټ کې ستونزې پیدا شوې. د هغې یوې مدافع وکیل کین مانګزاو رویترز ته وویل چې د ماکلې محاکمې د 9 ورځو لپاره وځنډېده. 50 کلنه د سولې د نوبل د جایزې ګټونکی آنګ سان سو چی د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې پوځ کودتا کړې په کور کې نظر بنده، پر نوموړي په غیر قانوني توګه هیواد ته د واکیټاکي مخابرو د واردولو د کرونا وایروس له امله له لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په برما کې د پوځ لخوا د کودتا رئیس نږدې هره ورځ مظاهرې روانې دي. نن هم په میانګان ښار کې د عیني شاهدانو په حواله 2 مظاهره چیان ووژل شول. پرون په دې هیواد کې د لږ تر لږه 38 مظاهره چیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جګړې د مهارولو یوازینۍ لاره اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر
که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ او اساسي حل لاره اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
په تیرو 3 میاشتو کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه 1,00,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه سوي دي. لسګونو زره ښځو نن د استرالیا په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان مخې ته او د دغه هیواد په نورو لویو او وړو ښارونو کې لاریون وکړ. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کیږي. له موږ سره اوسئ. خاصی ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د امریکا د پوز چارواکي د دغه هیواد د سرتیرو لوتلو وروسته په افغانستان کې حالت اندیښنې ورشي، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه، د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ لاره اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوحې له تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی قومندان جنرال مکنزی ویلی له افغانستان د امریکای سرتیرو و طلبه چې د سولې موافقه هم نوي سوي لا زیاتې ګډوډي ته لاره هواره کړي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د پوز مرکزی قومندانی قومندان جنرال مکنزی تیر ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوه مرکه کې ویلي که امریکایي ځواکونه د ټرمپ له لوري د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه وځي، جګړه به زیاته شي. جنرال کینزی ویلی د میمیاشت سره سم ک امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي طالبان په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبر افغان حکومت به په خپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یوه سخته جګړه کې ښکیل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دغو څرګندونو په ځواب کې وایي د دوهې له تړون وروسته د بحرانیانو سرونه خوندي خو لا هم افغانان وژل کېږي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرانیانو سرونه خوندي دي خو افغانان لا هم وژل کېږي. که بهرانیان ووځي او که ونوځي د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جنرال مکینزی همداراز ویلي د امریکایي ځواکونو وطن کولی شي لویو ښارونو ته د طالبانو ګواښونه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد پخوانی استاد کریس الکساندر له انډیا ټوډی سره په یوه مرکه کې ویلي چې طالبان د زور له لارې ځای ته نشي رسېدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. هغه د پېښور په پاکستانی پریس کلب کې ویغونډه د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې لسنو سره مخ شي طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که خبرو لارې د سولې خبرې لستون سره مخ شي افغانان به یو ځل بیا د نظامي لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره راودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بحث سره د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خپل سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري نه دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاس وهنی وکړي. دا څرګندونه داسې مهال چې تیر ورځ د امریکا د مرکزی پوځ قومندان جنرال مکینزی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې لیدلې. د جمهور ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او جنوبی ولایتونو څخه اتل زره کورنۍ د جګړې لکبله بي ځای سوي دي. دا کورنۍ چې په سخت وضعیت کې ژوند کوي د سرپنا په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکټ بل سوي. د زرمینې په نوم یوه میرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاقه کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
موږ دغه جنګو سره راغلي یو، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسي غوایم. پاتې سوې کورونه یې راونړول. اوس موږ په سرایو کې طالبان ناست دي. اوس موږ په کمه ولاړو. موږ نه دوند ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوه کوټې راکړې دي شپږ کوره په کښې کې. موږ په هغه خدای کوو دوغوند لرو چې موږ د ماښام راو خدای کوشنیان ته دی ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر موږ مؤمنان سهار وختي د چایو سره راویستل. موږ چای ویشان پر نغریانو پاتې شوله. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنه یخ دا مؤمنان راویستل. کورونه مو پاتې شوله، باغچې مو پاتې شولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو. نو اوس موږ بره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل سوي او اوس مجبور دی چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخوري واغوندو. د راغلي سران په 2000 په کرایه دی. د درو میاشتو کرایه ول پر یوه ځای راکړه. په اله پله یې ټولوم. دغونې سړی ما نه درلودې چې دا کډه راسره ټول کړي. هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي اوکاتې بیا په فقر باندې. نه دلته ځای لرو. نو په دغه سره ژمي د څوک ټکوره وځي. زما نه 15
د هلمند د نادالی څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلی یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه اړولې د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي. عبدالسلام یو بل کټوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلې اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپناه او نورو مرستو انتظار کوي. پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ د جګړې له امله را بیا ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بیا ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت ډنډ، ارغنداو، پنجوایي، ژیړی، میوند، ارغستان، شولکوټ ولسوالۍ او همداراز د ولسګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزه سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنیو ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نغدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عایل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ریجی خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي، په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی، ټول هغه موارد دي چې د بې ځای سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د ژورې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې 18000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځای سوي چې د اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځای سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی داش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زموږ ایمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا. تاسو آزادی رادیو اوري. که د افغانستان په شمیر ولایتونو کې ورستوي ورشتونو د راروان کال د وچکالۍ په اړه د کروندګرو او بڼوالو اندېښنې یو څه لرې کړې دي، خو په ډیرو نورو سیمو کې په تېره بیا جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ په اړه اندېښنې پر خپل ځای پاتې دي. په دې اړه دغه راپور اورو.
سږکال ورزګانی کروندګر د پسرلی په درشل کې د وچکالۍ اندېښنو اخیستي. کروندګر وایي د تیر کال په مقایسه ورشتونه کم دي او دوی ویره لري چې په راتلونکو میاشتو کې به د خپلو کروندو لپاره د اوبو له کمی سره مخ سي. دا یو 50 کلن لالی دی د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان توري سیمه اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جریبه ځمکې غنم کرلی. لالی یو لز زامونه او لونی لري. وای لتیرو څلويښتو کلون رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپلې لس جریب ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبه شته، نه د برمې وس لرم، نه د برمې وس نه لرم چې دا دغه تیوم په دښتو کې مځکه لرم، دا د توره ولاړه ده، لس یوولس تنه عیال راپسې دي. پاس خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دغم دکنه یې په پروت کې دغه وسم دا په جاز استو وکم.
دا به وڅلې وشکلن عبید الله دی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردی سیمې اوسیدونکي دي. وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبید الله د یوې 25 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نهه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورښتونه کم وي نسی کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم مکرلی دي، تاریک مکرلی دي، په خاطر د دې باندې مکرلی دي چې دا تاریک شمه مکرلی دا سیاید مشته دا غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه مشته دا وکیمت ورسو مجوري په پرکو دا تاریک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي که نرخ برابر کې قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري. دا سش کال پر تلاته مې حساب شي ومنه پدری سو شلو پیږي په خو په نیم سر روپی ما دا ګرځم ځکه څنګه خور غنم.
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 15 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالی اندېښمن کړي دي. د اورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اورزګان ولایت کې 200 میلی متر باران شوی و، خو سږ کال تر دا مهاله پورې 6.5 میلی متر باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی په ټول افغانستان کې دا، بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې دا، دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي، نو د کرنې ریاست به د جامعه جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی، موږ به هغه معلومات ورکړو.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولی. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. لسکونو زره شذونند د استرالیا په پلازمینا کانبرا کې د پارلمان مخې ته او د دغه ایواد په نورو لوی او وړو شارونو کې لاریون وکړ. دوی ته جنسیتي برابرۍ او د غراز د جنسي تیری او قربانیانو ته د عدالت غوښتنه کوله. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ورباندې راپور جوړ کړی دی چې جزئیات یې اسد الله لودین اوروي.
په استرالیا کې د نننی لاریون ګډونوالو میرمنو د ځواک او ویر د نندارې لپاره تورې جامې اغوستې وې. دوی په بنرونو کې لیکل شوي شعارونه له ځان سره لیږدول چې ځینې یې په دې ډول وو: چوپتیا ماته کړئ، تاوتریخوالی ودروئ او تاسو غوږ نه نیسئ. د عدالت لپاره دا لاریون وروسته تر دې کیږي چې د استرالیا په یو شمېر لوړپوړو سیاسي ادارو کې د جنسي تیری، تبعیض او ناوړه کړنو ډېرې ادعاوې وشوې. په دغو پیښو کې د حکومت د یوې پخوانۍ کارکوونکې ادعا هم شامله ده. د تېره میاشت ویلي و چې 2019 کال کې یو همکار د یوه وزیر د دفتر دننه پرې جنسي تیری کړی دی. د بریټنی هایډنز په نوم د حکومت دغه پخوانی کارکونکو لارینوالو ته ویلي چې د دې کیسه ډیره دردونکې ده او په خبره یې کله چې دا کار د پارلمان دننه کیږي هر بل ځای کې امکان شته. ځینو نورو ښځو ادعا کړې چې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په لیبرال ګوند کې یو لوړ پوړي سیاسي سلاکار پرې جنسي تیری کړی دی. یوه بله پیښه چې تازه یې راپور ورکړل شوی څو لسیزې مخکې وخته ورګرځي. ادعا کیږي چې دې پیښه کې لوی څارنوال کریسټیان پورتر لاس لري، خو پورتر دا تور په کلکه رد کړی دی. د ادعا له مخې کله چې دا جنسي تیری ترسره شوی هغه مهال لوی څارنوال او ادعا کوونکي دواړو زده کړې کولې. په استرالیا کې د حاکم ګوند اطلاف تورن شوی چې د ګوند د ښځینه غړو لازم ملاتړ یې نه دی کړی. په کانبرا کې د پارلمان مخې ته د لاریونوالو یوې ډلې ویلي دوی بدلون غواړي او زیاته کړې ده چې له صدر اعظم سره یې د خصوصي لیدو کتو بلنه هم رد کړې ده. د لاریون یوې تنظیمونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه غواړو د بندو دروازو تر شا له صدر اعظم سره وګورو، ځکه موږ د جنسي تیریو په اړه غږ پورته کوو چې هغه هم د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د صدر اعظم سکاټ موریسن یو ویان منلی چې د لاریونوالو یوې ډلې ته د اختصاصي کتنې بلنه ورکړل شوې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. نننی لاریونونه پر پلازمینې سربیره ملبورن، سیدنی او یو شمېر نورو ښارونو کې شوي دي. په ملبورن کې شاوخوا 10,000 ښځو په یو بنر کې د هغو ښځو نومونه لیکلي وو چې له 2008 کال راهیسې استرالیا کې د جنسیتي تبعیض اړوند پیښو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پرې کړ.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
ټوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د ازادي رادیو د شذو لپاره پر ځنګړې پاڼه باندې د شذو لپاره د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. هلته هم تاسو دغه برخه کتلای سي. اوس هم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی اورو.
تاسو لا پیغامونو
زه تاسو محمد خادم د نن ورځې د تواشر ولسوالۍ څخه نیاړی کنيول ده. نو د دولت څخه دا غوښتنه ده چې د ګلستان ولسوالۍ د تراولا د ګلستان ولسوالۍ د رنګ د نن ورځې د تواشر ولسوالۍ د مين چې دا خاصو د روډ دی نو ده دغه څه خبره غوښتنه ده چې دا وته د څو واره یا کام راغلي د څه ګرځې بلې دي. زموږ د بکوا ولسوالۍ اندره د نارام ولسوالۍ د تواشر ولسوالۍ خلک به ډیر وشکلی سره مخامخ دی. ولاته وشکلی د وزیر څنګه د کشتونو دغه څه پاتې جنو څو واره یا کام راغلي ته راغلي دی ور باندې ګرځې بلې دی. وایته ته راغلا ښکاله کې دغه واده ده څو څه پرنه ته سره د خدای ترابل او په دې روټ کې به یې دغه شی لا روان دي د ایران ته حاوی. دغه د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه روټ ته پاملرنه وکړي او دغه روټ وته دی یا موږ د پاره د کار زمينه برابر شي. والسلام.
د لوګار ولایت دیاز ولسوالۍ نه تماس کیم. د لوګار ولایت دیاز ولسوالۍ مرکزی هسپتال کوم نوې جراحي چې راغلي د پریشن لپاره د حد خطر کوي او خو پریشن کوي او په سرګونو شخصي ملکي او خلک یې جوړ کړی دی پریشن کړی دی او ټول عملیات کامیاب راغلي دي. له شوشتین نه له ګرګیز نه له زازوی نه له ننګرهار نه له ډیرو ولایتونو خلک ورته روان دي دلته پریشن کوي. د موږ دغه یو مشکل دی چې د ازري په هسپتال کې دوا نشته او دې درکا کومګوت دي دوا خدای دې وکړي چې موږ په پوره مکمله دوا د ازري ولسوالۍ کې مرکزی هسپتال ته راورسېږي او جرای ته بالکل د دې ځای نه رانهونه دي او نه رانه تبدیل کې چې دا ډیره خطرناکه بند ولسوالۍ ده او ډیر غریب خلک دي. دا به ډیره زیاته مننه چې موږ ولسوالۍ سره د دوا کومه تر سره وشي.
نومې ویډیو د سمیدان اوردګو ولایت له بندي چک
پولیس والے نمو اڑی کنی والے ما خدا پیغام دے چے دے چا پولیس والے کے تے انٹین شبکے ڈیرے کمزوری دی او ڈیرے لری دی صحیح رگ نہ کی صحیح کی گی او یما دے انٹین دے شبکے نہ دا وقت نہ دا چے بعد انٹین شبکے ڈیرے کی سلام پسترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی آزادی رادیو اوری څلور بجې او دیرش دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرچکی له نوریاس نوری څخه اورو.
د امریکا د پوز دوه جګ پوری قمندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د جو بایدن د ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنکړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر جاوید احمد وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. ښاغلي احمد له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د دې خبرو کوربه قطر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر طالبانو کافي فشار نه دی راوستی. جاپان له افغانستان سره د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د هغې خبر پاڼې له مخې چې نن په کابل کې د جاپان سفارت ازادي راډیو ته راستولې ویل شوي چې دغه مرستې به د ناروغیو د تشخیص څارنې او د کلینیکونو د خدمتونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په برما کې له واکه د لرې شوې مشرې آنګ سان سوچي د محاکمې بهیر د انټرنیټي ستونزو له امله وځنډول شو. د هغې یو مدافع وکیل کینګ مانګزاو رویترز اژانس ته وویل چې د ماکلې محاکمې د 9 ورځو لپاره وځنډېده. حالن هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینې د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه.
د خبرونو سرچکې مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو په افغانستان کې 4:02 سوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د کوچنیانو لپاره ځانګړي خبرونه او د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه مې ومنې. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز فقره خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتې مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
نکل کولی سی؟
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته پزغر د واده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تورپیکی داسې یوه مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کینوما د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او تد قصې ورته کوم چې ما زوی تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
د ما يم د وردګو څخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل کیسې کولې، خصوصا کله چې تیاره به وای او برقونه به نه ول. هغه کیسې ما زده کړې دي کور کې مې وړوکی ورور ده، هغه ته کله کله خوانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغه زمری د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او دقیق سیم کی. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې الترامنځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته هڅوي. ماشوم د کتاب او د کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي کیسه ده، د کوتر یو د چیشي قصه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کی اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دا واسي کیسې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې ګڼو کی، څنګه د خلکو خبرو مانی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای.
ماشوم خپل لوست نشي کولای. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په سره کوم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي. یعنی هغه د لوی د پاره نه دی. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پې پوه شي او هم ته خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري کلی قصې لاخه
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکري لوری ورکړئ بهترینه وسیله چې دغه د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسهیز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنخسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډېر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمي وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د دار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدان یوې بلې ونیز خبرونه ته مهرکلې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وو وسئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې سره د 15 ورځنیو سیالیو د دوه لوبو سیریز یو یو مساوي پای ته ورسوه. لومړۍ لوبه زیمبابوې خو دوهمه لوبه افغانستان وګټله. دواړه لوبډلې درې شل اوریزه لوبې هم لري. د نن ورځې په خبرونه کې به په تیرو او راتلونکو لوبو بحث ولرو. د وشو افغان لوبغاړی نصرت الله عزیزی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکړي. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې درې او شل اوره لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر دوو ټیسټ لوبو وروسته به دغه لوبډلې لومړی شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته به د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب درې نړیوالې شل اوره مسابقې وشي چې دا مسابقې به د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. افغانستان له زیمبابوې دوهم ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. افغان لوبغاړي سمیم حیدری د هرات د سرو زرو سنوکر جام اتل ولی په خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان د سنوکر او بلیارد فدراسیون مطبوعاتي مسؤل مجیب احمد قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو جام د سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت ترسره شوې چې د سنوکر د ملي لوبډلې د سمیم حیدری په اتل ولی پای ته ورسېدې. ښاغلي قریزاده وویل په یادو سیالیو کې د هرات له ټولو کلبونو څخه څلور شپېته لوبغاړو ګډون کړی و. دغه لوبې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې چې نن په پایلوبه
کې احمد نصیر افسلی له سمیم حیدری سره مخ شو 15-6 په وړاندې لوبه د حیدری په ګټه پایته ورسیده. او د مانچستر یونایټیډ فوټبال ټیم د انګلستان پریمیر لیګ سیالیو اته وشته میونه کې د وستام په وړاندې لوبه وګټله. د ورزشي ویب سایټونو د معلوماتو پر اساس د اته وشته میونه په سیالیو کې تیر شپه مانچستر یونایټیډ وتوانید خپل ملما وستام لوبډلې څخه 1-0 په وړاندې لوبه وګټي. په دې سره مانچستر یونایټیډ 50 امتیازات ترلاسه کړل او د جدول دویم ځای خپل کړ.
له ازادي راډیو نه د لوبل میدان اونیزي خبرونه ته غوږی یاستې درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې ترمنځ د 15 ورځې نه دوو سیالیو سیریز یو مساوي پای ته ورسید. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ستر ماتې وخوړه او په دوهمه لوبه کې بیا زیمبابوي لوبډلې ته ستر ماتې ورکړه. راشد خان په دغه سیالیو کې یو لس مقابل لوبغاړي وسوځول. البته په دوهمه لوبه کې دغه شان یو شمېر نور افغان لوبغاړو حشمت الله شهیدی 200 نسوځیدلې منډي وکړي، 200 لیزي وهلې، اصغر افغان هم یو سلسلور شپېته منډي وکړي، ځینې نور لوبغاړي هم ښه وځلېدل. درې نورې شلوریزه لوبې دواړه لوبډلې لري، یوه به د رواني مارچ میاشتې په 19 تاریخ، بلې په 19 او دغه شان دریمه به په 20 تاریخ باندې ترسره کیږي په متحده عربی اماراتو کې. افغان لوبډلې وار لمخه د شلوري سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. اصغر افغان، راشد خان، محمد نبی، رحمان الله ګورباز، افسر زازی، عثمان غنی، ابراهیم زدران، حشمت الله شهیدی، نجیب زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، امیر حمزه هوتک، فضل حق، فاروقی، نوین الحق او فرید ملک هغه 15 لوبغاړي دي چې د زیمبابوي پر وړاندې د راتلونکو شلوریزه لوبو په نوملړ کې شامل دي. په همدې باندې به مغږیږو، په تیرو لوبو باندې به هم وغږیږو. د افغانستان د کرکټ یو څارونکی او پخوانی کرکټر قسیم هلال را سره همداوز ټلیفون په لیکه دی. هلال صاحب ستړي مشي که په پایل کې راته د افغانستان په همدغه نوملړ باندې وغږیږي. فکر کوي چې ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی، لوبډله ښه انتخاب شوی دی شلو ورځې سیالیو لپاره؟
وروستۍ لوبډله چې اعلان شوی ده همدې کم د سي رنیوه کې ځای پکې پیدا کیږي. نور عموما لوبډله ډېره د شلو ورځې سیالیو د سیریز لپاره ښه غوره شوی ده او د تیرو په نسبت باندې د ځل په هغه لوبغاړو ته چانس ورکول شوی چې د دې وړتیا لري چې هغوی دې په شلو ورځو سیالیو کې ولوبېږي. خو ولې ځینې نیوکې هم په لوبډله باندې کېدلی شي چې د ځینو ځوانانو مخه ډب کېدل او هغوی ته موقع نه ورکول، مخه مثال بهار علي شینوارې ورکولی شي چې په وروستیو کورنیو سیالیو کې په شلو ورځو سیالیو کې ښځه لیدلی دی، خو متاسفانه چې هغه ته بیا هم د مخکې تګ لپاره کوم چانس نه دی ورکول شوی. دا به هم لازم نه چې داسې لوبغاړي د ډایرکټ په لوبه کې وغواړو مونږ، خو دا نیوکه کېدلی شي چې کم از کم له لوبډلې سره داسې لوبغاړي چې د هغوی راتلونکی روښانه کېدلی شي هغه په لوبډله کې نوملړ کې شامل شو، له لوبډلې سره په تمریناتو کې برخه واخلي او هغه ته دا احساس وشي که نه نه نو په راتلونکو سیریزونو سیالیو کې به هغوی ته موخه ورکول کېږي او د افغانستان نمایندګي به کوي. بل شهزاد موضوع ده چې شهزاد د افغانستان یو ستره سرمایه ده، کسان هغه افغانستان ته ډېر ویاړونه راوړي دي، خو اوس وختونو کې هغه سره یو قسم برخورد کېږي چې هغه د قصدن له لوبډلې کېنول کېږي. نو د هغه چانس جوړېده چې هغه د په شلو ورځو لوبډله کې شامل شوی وی. کورني کرکټ کې چې شلو ورځې سیالۍ شوې د پاره کې هم ښه ځلېدلې. او بل په اماراتو کې د هغه ټولې سیالۍ چې شهزاد ترسره کړې دي ډېر ښه ترسره کړې او ښه ایورج لرونکي لوبغاړي دي. په امارات
او د مجیب الرحمن نه موجودیت که ویزا دوی ته ور نه کړل شي فکر کې پراتونکو لوبو به تاثیر ولري، لکه څنګه چې په ټیسټ لومړی کې په لومړی ټیسټ میچ کې د راشد خان نه موجودیت او دغه تشم ښکاره شو، مشکلات جوړ شو، لغه لوبه مونږ و بایلله. فکر کې په شلوریزه کې به د مجیب الرحمن نه موجودیت تاثیر ولري؟
زما په فکر سره مونږ حمزه هوتک لرو، د موجب په شبدوم راځتا نشي اوري ته په چون کو مونږ د نورم پیاوړي ته په چون کې لرو. کچره نبید بل اورز نی مون سره نو مون سره بقیس ک لوغاله راغلی یو خطو بچونه به تر سره کی زه خوشاله ال توی چی ک موجب نه قیس لو بل تل لای و او پر رساله ک لو بل لای خامزا خبه کب دی په نیوی بال باندې خطو بچونه تر سره کولې شروع تو بچونه نو او د زمبابوی په وړاندې د تو بچونه تر ډیره خصابت شوی د نو حمزه هو تک خبه کب دی موجب لپاره نو د موجب ته شبا احساس نشي
کپ پینځو ورځې نه دوه لوب باندې لګ وغږیږو په لومړی لوب کې تر ډیره انتقاد دا موجود چې ډیرو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او همدا دلیل چې هغه لوب په لوړ توپیر باندې زیمبابوی وګټل تاسو هم د سپیکر کوي
لوبډله چې کله انتخابيږي او لوبغالي ته په تاسو باندې په لوبډله انتخاب شي دا چې زمونږ نیوکه تل هم دا وي چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کېږي او ځوانان په لوبډله کې واچول شي او موږ د دغه نتیجې وختونه کې نه یو یعنی په ټوله کې کچېری ځوانان راوستل کیږي نو د سینیئر لوبغاړو او بل خصوص د لوبډل مشر په خپله د ځوانان راوستل شي کچېری لوبډل مشر له ځوانانو راوستلو سره خلاف یا هم هغه خپلې ګټې په دې کې ګوري چې ځوان لوبغاړي د لوبډل ته په اوس وخت کې رانه شي نو په دې وخت کې د ځوانو لوبغاړو راوستل د پایلې په ځای تاوان ډیر لري خمه مثال د دغه عبدالمالک ځوان لوبغاړی در اوستل امداډول شاید را اوستل د دې لوبول پرشر حالات او بل خصوص د دې غا نه تشویق چېرې د سینیئر لوبغاړو لوري یا هم دوی ته دا احساس ورکول کېږي چې موږ لپاره د ورستۍ سیالي یو سیګي او موږ دا یو چانس لرو نو دا بیا غلط فکر دی غلطه استراتیجی ده د لوبډل مشر او د کرکټ بورډ لوري او لوبغاړو ته په نکټلو باندې د داسې لوبغاړو ته موقع ورکول شي هغه دې په لوبډل کې نه لوبېدلی نو دا د دغه ځوان لوبغاړي له مختلفو ستونزو سره مخامخ کوي په لومړی سیالي کې په کار و چې موږ هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې کم له ډېر وخت په نړیوال کرکټ کې او بل خصوص په سلو رزانه یو چاله یو کی هم پټیست کې ورسته یو چې مون سره لوبې دی لای نو ابراهیم زدران کسان مخ کې چاله یو کې لوبې دی لای هغه ما غسه ولتیا خو په د لا کانفیډنس زیاتو انو لوغاړي چې منیر راغله او لوګ دلې ثواب بن مالکو نو دا ویل لپاره ولا چې دی وو په دسه لوغاړي باندې په دسه وکټ باندې هغه چې دی و چې هغه باندې شنو واخل او راي ښکارېدل نو که پرته لا وشي دا په خاني لوغاړو سره یو شی تقریبا ولوبې دی هغه یې مورتیا ونه خو دل او دوی مونږ خو دل خو د دغه ځوانو لپاره دا بهانه ګرځیدل شي چې دوی په چانس مس کو خو نه زلیدل نو خیر دې لپاره یو پلان شوی کار او په لومړی ارتس لوګ کې دوی لوبې دل او په دې لوګالي بیا د خپل د تیرو بچون کو نه خپل د ویک منیجمنت او کمزور مدیریت د لوګدل خی په دوه هم ارتس چاله کې لوګاله د تو وهنه لپاره برابر وو خطو وهنه کېدل شو خو بیا زموږ ځوان لوبغاړو ته چانس ورنه کول شو نو دا هم د مافي کړي په لوبډل کې دا وی خبره کول شي چې وي مختلف هم درسې په لوبغاړو باندې پرېشر واچي او راتلونکي بیا میناوالو د کرکټ هغه مبصرین د ځانیو کې ونه کې چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کېږي نو په دې دومره سټیالې کې د زیمبابوی تو په چون کې هم زمونږ د تو په هون کو په سیر باندې خو وزلې دل یعنی لوبغاله د تو په غنی لپاره ډېر برابر نو په دې سټیالې کې بیا ځوانانو ته چانس نه ورکول یا نه لوبول دا د ځوانانو هغه استعدادونو مخترا وستلو پر ځای دا وي مخه ته دیوال جوړول دی وایي تر لا سختې برابر ولې په ټوله کې په دواله لوبو کې افغان لوبډل خو خدوم رخانه ولا د سمره چې تمه کې د زیمبابوی سره مونږ ډېرې چالي تر سره کړې دي او سره هر لوګاړي سره زمونږ لوګاړي بدل بلدو یوازې څو نوې لوګاړي چې هغه لوګدل تر اوسه ول هغه سره زمونږ ته په هون کې او ته چون کې نه ولد نور په ټوله کې باید خپلان برابر شوی وي د والټس چالي زمونږ وي او دا چې ونه ګټل شوی نو د کمزوري منیجمنت او د لوګدل مشر هغه ناروغي چې باید نه وکړی دا باید د دې لا توګن
یو بار بیا هر کله درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو نه د لوبل میدان او نیز خبرونه اوري. اوس هم د وشو افغان لوبغاړی نصرت الله عزیزی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نصرت الله عزیزی نومیږم، د لوګر ولایت څخه یم او لوبغاړی د وشو یم. په خپل اړتیا د ټیم ملي یم. یو شل کال کیږي زه ورزش کوم، 15 سالانه وم چې ما ورزش شروع کړی و. د وشو لوب مې شروع کړی و، وشو مې ډېر خوښیږي، وشو سره ډېره مینه لرم او وشو مې شروع کړی دی. اوس هم فعلاً ترنا د ټیم ملي د وشو یم. پلارجان مې مشفق راته وکړ، وایي ته په خپله خامخا ورزش کوې، ورزش کوم ورزش ما راته ویل چې ما ملګری دی استاد سید رحمان یورش نومیږي، هلته ته لاړ شه، وشو شروع کړه، ورزش شروع کړه. هغه نوم یې نه وزده چې څه رقم ورزش دی. بیا زه ورغلم همالته، داخله مې وکړ، بیا لاړم همالته، بیا تروس همالته پاتې یم، ورزش کوم همالته. مسابقو کې مې ډېر کړی دی، کراچی مسابقو کې مې ډېر کړی دی، کراچی پاکستان کې مې کړی دی، ایران کې مې کړی دی مسابقو. په څلور ورځې ایران ته تللی یم، دوه ورځې درې ورځې کراچی پاکستان لاهور او پېښور ته تللی یم، کوټې ته او پخپله کراچی پاکستان ته تللی یم، هلته آسیا مسابقه و انډیا ته تللی یم، بنګلادیش ته جنوب آسیا مسابقه و هلته تللی یم، قطر ته تللی یم هلته مسابقه و، او پخپله نور چینا ته تللی یم، شانهای کې هلته مسابقه و، جهانی مسابقه هلته و هلته تللی یم. نور داسې ډېر ما اشتراک کړی دی په دا مسابقو کې، دستاورد لرم. اخه د مسابقو ایران کې ما دوه وارې څلور وارې تللی یم، دوه وارې ما ګولډ مډال مې ګټلی دی، دوه وارې د سترزر سپینزر مډال مې ګټلی دی ایران مسابقو کې، او کراچی کې دوه وارې درې وارې تللی یم، څلور وارې هلته دوه وارې د سترزر مډال لرم، یو وارې هلته مسابقه ونه شو بیرته راغلو، یو بل وارې لاړو لاور ته، بیا مسابقه مې وکړو، د سترزر مډال مې راوړلو. او په جنوب آسیا کې 2012 کې بیا لاړم، هلته مسابقه مې وکړو، هلته سترزر مډال مې راوړو. والا شخصی ژوند کې دا خالي دا یو کلب داری کوو، دلته کلب چلو، دا کلب لرو، یو دوه درې کلب لرم، هغه کار چلوم، بیا زمنا ناغه نه، بیا څه شی لرم پیدا، اولمپیک ټیم ملي لوبغاړو ته د تمرین ورته خیم.
د وشو افغان لوبغاړی نصرت الله عزیزی او درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تل بلې خبرونې پوری مو په لویو بخون کې سیختن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
Mabare ne 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 mabata ta mare mare sane nene dada nene ta mare mare ta nene dada nene ta dada nene papa mama nene ta nene ta dada nene mama papa nene dada nene ta nene dada nene ta nene dada nene ta yame panda swani last khazan last kad yame panda swani last khazan last kad yame panda swani last khazan last kad yaad tak pa afsana ke asar na